زمونږ طریقه دا ښیي چې خلک پرې باور دي، فساد زیات شوی دی، او د دې تجربې دا ښیي چې هر کال خوا دوی به 2 میلیارده ډالر رشوت ورکوي، اوس تقریبا 3 میلیارده ډالر دوی رشوت ورکوي. قضایي او عدلي ارګانونه د فسادو بنسټونو په توګه باندې معرفي شوي د خلکو لخوا نه، او فساد په ټوله کې په ډېرو برخو کې هماغسې ادامه لري. دا چې د افغانستان د حکومت کړنې څومره موثرې وي دا به وخت ونیسي، اما تروسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي سره دی چې ځینې پرمختګونه هم شته پکې، اما د سیاسي کېدو خطر یې ډېر زیات دی. خپل عدلي او قضایي مرکز چې جوړ شوی په دې کې شک نشته چې دوی ځینې دوسیې تر څېړنې لاندې نیولي دي او ځینې قضیې فیصله کړي هم دي، اما په دغه مرکز باندې هغه لازمه څارنه چې د مدني ټولنو لخوا نه وي او یو خپلواک بنسټ لخوا نه وي، لکه په نورو هېوادونو کې چې فساد سره مبارزې کمیسیون کېدای شي چې هغه خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون وي، دغه نشتون د دې لامل ګرځي چې د دې کړنې تر پوښتنې لاندې راشي، او په راتلونکي کې خطر د دې چې دا سیاسي شي دا پروسه دا خطر ډېر زیات دی.
د سیاسي کېدو معنا ده چې له ځینو کسانو سره به دوی برخورد سم نه کوي او معافیت سیستم به بیا هم چلیږي، آیا واقعا داسې یو څه شته اوس که څنګه؟ او ځینې په لوړپوړو خانو کې که ځینې احیانا داسې څه موجود وي د فساد په برخه کې، آیا دوی به دا توان ولري چې ورسره برخورد وکړي که څنګه؟
سیاسي کېدو په دې معنا باندې ده چې دوی به خپل سیاسي مخالفین د پوښتنې لاندې نیسي او د دې قضایي تعقیب لاندې به نیسي، او هغه کسان چې دوی شاوخوا ته دي سیاسي ګټې سره تړلي دي کېدای شي خلک اصلا د پوښتنې لاندې راندې شي، لکه مونږ چې اوس فیران ګورو ځینو برخو کې چې د ځمکو غصب ده، یا هم په امنیتي سکتور کې پراخه کچه باندې چې کوم فساد شوی، خلک اوس هم خلاص ګرځي او حتی دا ویل کېږي چې دوی به بیا غټ پوستونه ترلاسه کوي او معاملې روانې دي، چې حتی هغه خلکو سره کلک چلند نه کېږي چې دا خپله د فساد سره مبارزې ټوله پروسه هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي او
دغه کسان چې تاسو ویل خلاص لاس ګرځي او په فساد هم تورن دي او اوس هم مرتوادي ورکړل شوي چې څوکۍ به ورکول کېږي، دوی ولې داسې پرېښودل شوي؟ آیا حکومت زور نه پرې رسېږي که څنګه؟ او څه معامله روانه ده ستاسو په نظر؟
سیاسي معاملې او همداراز د حکومت کمزورتیا د دې کسانو په وړاندې هغه پورې د ریفارم او اصلاحاتو مخه نیولې ده، او همدغه راز د حکومت هغه اقدامات چې دوی په مقابل کې قانون په دې باندې پلي کړي دې مخه هم نیولې ده. په ټوله کې د حکومت هغه ضعیفه اراده چې ده او د مفسدینو ډیره لوی برخه او قوت دننه په حکومت کې دي، لامل ګرځېدلی چې دغه مفسدین بیا هم د باندې کوم پاتې دي هم او ډېرې غټې دوسیې لري، دوی بیا هم خلاص لاس وګرځي.
ښاغلی افضلي، ستاسو د سازمان په څېر ګڼ سازمانونه او ادارې شته چې په خپلواکه توګه باندې دوی کار کوي او ځینې له بهرنیو سازمانونو سره هم اړیکې لري په همدغو مشخصو برخو کې، آیا تاسو کله هم له بهرنیانو سره چې ناست یې داسې مسایل مطرح کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي چې بالاخره واقعا رښتینې مبارزه وکړي، او یا په خپل حکومتي ناستو کې چې تاسو کېنی له حکومتي چارواکو سره بحثونه وي، آیا هغه ستاسو خپل نظریات وړاندوینې هغوی ته د منلو وړ دي نه دي؟ آیا هغوی منی ستاسو نظریات او یا کوشش مو کړی چې هغوی باندې فشار وارد شي سو فساد سره رښتینی مبارزه وشي که څنګه؟
برخه دغه خبره مونږ په مختلفو کانفرنسونو کې لکه د بروکسل په کانفرنس کې او یا هم لکه د دې مخکې کوم کانفرنسونه ترسره شوي د افغانستان په اړه باندې مونږ خپل غږ پورته کړی، او د نړیوال ټولنې سره او د حکومت سره مونږ په دوامداره توګه باندې په ناستو کې هم دغه مسایل پورته کوو، په رسنیو کې هم دغه غږ مونږ پورته کړی، او زمونږ هڅه دا ده چې د مثبت تغییر لپاره یو فشار د خلکو رامنځته شي چې بالاخره د اصلاحاتو باعث وګرځي، اما د دغه غږ د اورېدو لپاره د حکومت په دننه کې ځینې کسان شته په دې کې شک نشته، اما په ټوله کې حکومت واقعا د مدني ټولنې غږ ته تر اوسه پورې او د خلکو غږ ته ډېر غوږ نه دی نیولی، او په دې باندې ډېر زیات باور نه لري چې د خلکو ګډون او د خلکو غږ د حکومتوالۍ پروسه کې یو مهم نقش درلودلی شي. همدغه راز نړیوالې ټولنې په منځ کې هم توپیرونه شته دي، ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی واقعا غواړي تغییرات رامنځته شي، اما ځینې هېوادونه بې تفاوته دي